السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به د ازادي رادیو مجله خبره شي خو په لومړي 15 دقیقو کې د مهمو خبرونو راپورونو وخت لرو مهم راپور دا دی چې لسګونه غیر دولتي مؤسسو له اروپایي ټولنې غوښتي شي افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ ودروي تر هر څه مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دیونی کې د افغانستان د حکومت پننګ د کندهار په شمول په افغانستان کې د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې امنیت او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبري کړي دي او ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبري وکړي پوره خبرونه امریکایي چارواکي وایي دغه هیواد پاوز په دی اونۍ کې د افغانستان د حکومت په ننګ د کندهار په شمول د طالبانو پر ضد څو هوایي بریدونه کړي دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونه د هغو الوتکو په وسیله چې له افغانستان د باندې دي د طالبانو پر ضد په جګړه کې د امریکا د ملاتړ د دوام اراده ښیي امریکا د خلیج په هیوادونو کې راز راز جنگي الوتکې لري چې په افغانستان کې هدفونو ته ځانونه رسولی شي دا لکه چې تیر اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وروستنی قومندان جنرال سکاټ میلر له افغانستانه لاړ لومړی ځل دی چې په افغانستان کې امریکایي الوتکې عملیات کوي اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د کربی له څرګندونو وروسته د دفاع وزارت یو بل چارواکي ویل د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره تر څلور ځلونو زیات هوایي بریدونه کړي دغه چارواکي په وینا لږ تر لږه دوه عملیات د هغو توپونو او نقلي وسایلو د ویجاړولو لپاره وشول چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولی وو دا بریدونه چې یو یې د کندهار په شمال کې وشو د افغان چارواکو په غوښتنه شوي د افغانستان او بریتانیا د ملي امنیت سلاکارانو د سولې امنیت او له ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خبرې کړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بریتانیا د ملي امنیت سلاکار سر سټیفن لافګرو سره پرون په لندن کې کتلي د افغانستان د ملي امنیت شورا له خبر پاڼې سره سم ښاغلي لافګرو له افغانستان سره د بریتانیا د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ او وی ویل هیواد به له افغانستان سره نور هیوادونو د ملاتړ په خپلولو کې همکاري وکړي په خبر پانه کې هم دراز ویل شوی چې دواړو چارواکو سلا وکړه چې خپل سیمایزو سیالانو سره همکاري به ګډ امنیتی هدفونه پیاوړي او ګډې بریاوي خوندي کړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د چهارشنبې پر ورځ بریتانیا ته په رسمي سفر ورسید د امریکا د استازي جرګې پرون یو لایحه تصویب کړ چې پر اساس یې هغه افغانانو ته چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره مرسته کړې ده د ځانګړو ویزو د ورکولو پروګرام پراخیږي او چټکیږي دا لایحه په لوی اکثریت یعنی د شپاړو مخالف رایو په وړاندې په 300 موافق رایو تصویب شو اوس به دا لایحه سنا جرګې ته وړاندې شي زرګونه افغانان چې په تیرو شلو کلونو کې له امریکایي او ناټو ځواکونو سره مرسته کړې او اوس احساس کوي چې د طالبانو له لوري له جدي خطر سره مخامخ دي دوی د امریکا او نورو هیوادونو ویزو ته انتظار باسي د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو د ازموینو وخت اعلان کړ د دې وزارت ویندوی نجیب آریان په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د شاسات په شپږم نیټه به پاتې ازموینه هم اخیستل کیږي او له هغه وروسته به زمونږ تودي سیمې یا هغه مکتبونه چې په تودو سیمو کې دي هغه د خپل د کال نهایی رخصتي په لور یا د اوړي رخصتي په لور سي
لبلی خو د پوهنې وزارت په خبر پاڼ کې ویلي خوندزیو ته د زده کوونکو د ورتګ په اړه پریکړه لروختیا وزارت سره په ګډه کړې ده په افغانستان کې د کورونا او بال ډیری دا ورسته خوندزیو پانتونونه بند شوی وو ټاکل شوی د افغانستان او استرالیا د بهرنیو چارو وزیران افغانستان ته د استرالیایي ډیپلوماټانو د بیرته راتګ د څرنګوالي په اړه خبري وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د خپل ډیپلوماټیک حضور د بیا پیلولو په باب د استرالیا د حکومت د پریکړې هر کلای کوي د بیان له مخې د افغانستان حکومت له استرالیا سره له نږدې کار کړی چې په کابل کې د استرالیایي ډیپلوماټانو د ماموریت د بیا پیلېدو سریزه برابر شي استرالیا دوی میاشتې پخوا په دې خاطر چې د افغانستان امنیتي وضعیت به ژر خراب شي په کابل کې خپل سفارت بند کړ د غزنی ولایت چارواکي وایي چې دیار لسو طالبانو ته مرګ ژوبله وختي دغه ولایت د والی ویاند واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
دغه عملیات د غزنی ولایت مرکز اړوند د کلای قدم، کلای نوت خان، پلای درآباد او د کډوالو ښار ګوټو پر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو څخه د پاکولو پر مخه په لاره چول شوي وو چې پکې وسلوالو مخالفینو ته مرګژوب لا وښیدل. ډلې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او تنه نور ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي. تونس یو څلور شپږ شپېته پناه غوښتونکي چې په سمندر کې گیر شوي وو وژغورل او د شپاړسو تنو نور مړي وموندل. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې د مدیترانې سمندرګي له لارې ځانونه اروپا ته ورسوي. د تونس دفاع وزارت ویاندوی محمد زکری وویل په دغو پناه غوښتونکو کې پنځه شپېته تنه د مراکش، دوه شپېته د بنګلادیش او پنځلس د مصر اتبا دي چې د ټولو عمرونه د پنځلسو او اته څلوېښتو کلونو ترمنځ دي. د زیاته کړه دا پناه غوښتونکي د تېرو جمعې په ماښام د لیبیا له ساحله روان وو چې بیړۍ د تونس جرجس بندر ته نږدې ماته شوه. د تونس ملي ګارد تایید کړ چې شپاړس پناه غوښتونکي ډوب شوي دي. او د توکیو د اولمپیک لوبو په درشل کې د دغې سیالیو د ترتیب مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ وویل د پرانیستونکو مراسمو هنري رئیس کنتارو کوبایاشي یې له کاره ایستلی دی. د نوموړي د برطرفۍ دلیل پر هولوکاست یا په اروپا کې د یهودانو پر ډله ییزې وژنې پورې ملنډې بلل شوي دي. کوبایاشي پخوا د کومیډین په توګه کار کاوه او په 1998 کال کې په خپل یو کومیډي کې پر هولوکاست ملنډې وهلې وي. د بشري حقوقو یوې مؤسسې سایمون ویزنتل په یو بیان کې ویلي د اولمپیک په سیالیو کې د کوبایاشي ګډون د هغو شپږو میلیونو یهودانو خاطرې ته سپکاوی دی چې په هولوکاست کې وژل شوي دي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. اروپایي اتحادیه د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي لپاره افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته د مرستې د ورکولو لپاره پر یو پلان کار کوي. له بلې خوا ډیر شو نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو له اروپایي اتحادیه او د دې اتحادیه له غړو هیوادو غوښتي چې خپل هیواد ته د افغانانو د ستنولو بهیر ودروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي د کډوالو د راستنولو لپاره شرایط برابر نه دي، ځکه چې افغانستان په اوس وخت کې د جګړې ترڅنګ د کرونا بیوزلی او بیروزګاری په شان لګڼو ستونزو سره مخ ده. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
اروپایي اتحادیه افغانستان او دغه هیواد گاونډیو هیوادونو ته د نوی مالی مرستې په ورکولو غور کوي چې اروپا ته د افغان پناه غوښتونکو د ورتګ له محدودولو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له لوري د جګړې له تشدید سره باور کیږي چې ډیر شمیر افغانان به له خپل هیواد مهاجرت ته مجبور شي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله ډیر شو غیر حکومتي مؤسسو پرون پنځشنبه له اروپایي اتحادیې او د دې اتحادیې له غړو حکومتونو وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغانانو بیرته ستنول سمدستي ودروي. دوی ویلي چې په وروستیو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا خراب شوی او د سشکال له پیله تر اوسه پورې نږدې 3 لک تنه تازه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. په افغانستان کې د جګړو له لاسه د بې ځایه شویو کسانو شمیر 3.5 میلیون تنو ته رسی شي. غیر حکومتي مؤسسو ویلي چې که افغانان په اوسني حالت کې افغانستان ته واستول شي ژوند به له خطر سره مخامخ شي. ناروی او فنلند اعلان کړی چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر دروي او د اروپایي اتحادیې دوه چارواکو او یو ډیپلومات ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې د دې اتحادیې غړو هیوادونو ته د نورو افغان پناه غوښتونکو د نه ورتګ لپاره تر یو طرحه کار کیږي. د دې پلان پر اساس به افغانستان، پاکستان، ایران او د سیمې نورو هیوادونو ته نور مالی مرسته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانانو د بې ځایه کېدو یا د خپلو مینو د پریښودو اصلي علت ناوړه امنیتي حالات دي. دا اداره همداراز وایي بې ځایه شویو کسانو ورته ویلي چې د وسلوالو ډلو له لوري ځورول کېدل او په لارو کې ماینونه ایښودل کېدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار او د نشیاتو رئیس عبدالباسط انصاری وایي چې پر امنیتي وضعیت سربیره بې وزدي، بې روزګاری او کرونا هم د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي. نو اوسني شرایط د کډوالو د بیرته راستنولو لپاره مناسب نه دي.
مونږ په هر ناسته کې د اروپایي هیوادونو نه، د هر هیواد نه مخصوصا اروپایي هیوادونو نه تقاضا مو ده چې افغانان او زمونږ مهاجرین د اجباری راتک باید متوقف سي او تر څو چې دلته په افغانستان کې وضعیت د مدیریت لاندې راشي او مونږ شاهد د دې اوسو چې د د جګړې او نامنې هم د مدیریت لاندې راسي او هم د فقر او وزګاری هم د مدیریت لاندې راسي. یعنی د افغانستان حکومت وتوانیږي چې زمون هیوادوالو ته خدمات ارزه کړي.
شاغلی انصاری دا هم وویل چې په داسې حالاتو کې د کډوالو بیرته راستنول به لوی اندیښنوي او له اروپایي هیوادونو غواړي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانانو بیرته ستنول وځنډوي. د ملګرو ملتونو د هغه راپور لمخې چې په جون میاشت کې خپور کړ، د روان 2021 د جنوري او مارچ د میاشتو ترمنځ 1503 اویا ملکي افغانان وشل شوي چې د هغو په منځ کې څلور شپېته ښځې او یو سلو یو 50 ماشومان دي. اروپایي اتحادیه د روان میلادي کال لپاره افغانستان ته د 50 بلیون یورو بشري مرسته په پام کې نیولې ده، خو دا لا څرګندنه ده چې د نویو کډوالو د مخنیوي لپاره به افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ته څومره مرسته ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو افغانستان ته یو شمیر هغه خبرې روان چې په افغانستان کې امریکایي رسنۍ سره کار کوي. د امریکا جمهور رئیس ته د امریکایي رسنۍ له لیک هر کله کړی دی. تازه 15 لوی امریکایي رسنۍ او د امریکا له دولت غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنۍ سلګونه خبرې اعلان وته د کډوالۍ خاصي ویزه ورکړي. د امریکا دولت تر اوسه دې لیک ته جواب نه دی ویلی، خو افغان خبرې اعلان هیله لري چې ځوابي مثبت وي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې د جګړو او تاوتریخوالي زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سقوط افغان خبريالان اندېښمن کړي دي. د امریکا 15 رسنیو د دغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې غوښتي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو افغان کارکونکو ته د کډوالۍ د ویزو د ورکړې زمينه برابره کړي. سی ان ان ټلویزیوني شبکې، فاکس نیوز، ای بی سی نیوز، واشنگټن پوسټ، لاس انجلس ټایمز، ان بی سی او د خبريالانو د امنیت کمیټې په دغه لیک کې لاسلیکونه کړی دی. د دغه لیک لیکونکو چې یاد لیکي د چنګاخ میاشتې په دیرشمه خغلی بایدن او بلینکن ته استولې د خبريالانو ته د ویزو د فوري ورکړې غوښتنه کړې ده. د دوی د اټکل لمخې هغو کسانو شمیر چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی 0 کسانو ته رسیږي. د لیک لیکونکو د هم لیکلي چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د وخت جمهور رئیس جورج بوش په قانوني لاسلیک سره لیراق څخه د امریکایي رسنیو د سیمه ییزو خبريالانو د وټلو زمينه برابر پرکړه. یو شمیر هغه خبريالانو چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو سره کار کړی د امریکا حکومت مشرانو ته د دې لیک لاستولو هرکلی کوي. په افغانستان کې د امریکا غږ رادیو خبريال ممتاز بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د تاوتریخوالي او خبريالانو ته د ګواښونو په زیاتېدو سره د خبريالانو کار او ژوند ستونزمن شوی.
زنه یوازې دا چې لدغه لیک څخه هرکلی کوم، لدی اقدام څخه هرکلی کوم، دا غوښتنه هم لرم چې د امریکا حکومت او په تیره بیا جمهور رئیس بایدن باید د په دې برخه کې یو مثبت ځواب ورکړي دغه رسنیو ته، ځکه چې امریکا له دې وړاندې هغو کسانو ته یا هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره ترجمانی کوله د هغوی دپاره ځانګړې پروسه پیل کړه. د ایسایبي په نوم او زیات شمیر ترجمانان له دې لارې امریکا ته لاړل او اوس هم روان دي. زی دغه ترجمانانو په نسبت د خبريالانو او هغه خبريالانو چې له بهرنیو رسنیو بیا په ځانګړي توګه د امریکایي رسنیو سره کار کړی، د هغې ژوند په مراتبو ډېر زیات له ګواښ سره مخ دی.
په ورته مهال د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل صدیق الله توحیدی وویل چې په افغانستان کې ټول خبريالان له ګواښونو سره مخ دي.
ځینې خبريالان چې د امریکایي رسنیو سره په افغانستان کې کار کړی دي، دوی ته باید عاجله ویزا ورکړل شي. نن سبا ټول خبريالان په استراب کې دي، ټول خبريالان د خپل اندینه ناامید دي. زما او زمونږ ټول نهادونو او ادارې چې دي چې د رسنیو سره کار کوي، د خبريالانو سره کار کوي، زمونږ غوښتنه دا ده چې کوم پلان امریکای نیسی باید دا پراخ پلان وي چې هم ځینې خبريالان چې د عدم مسؤلیت احساس کوي هغه به مسؤل شي، او نور هم اصلي مسله چې بیان ازادي ده او د رسنیو ازادي ده دا به خوندي سي.
خغلی توحیدی ل امریکا او نړیوالو شریکانو وغوښتل چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په افغانستان کې د جګړو په تیزیدو سره خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له جدي ګواښونو سره مخ دي. یو شمېر هدف ګرځېدلي او ډېری یې له هېواده وتلو ته اړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په پام کې لري چې زرګونو افغان ژباړونکو ته چې له امریکایي ځواکونو